اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د تیر مازدیګر 15 بجې شوې دي. د دې خبرې غړی د کوربه په حیث زما مجید بابر نیکی هیلی او احترامات ومني. وابوري چې د پاکستان پوز د مطبوعاتو د ادارې هغه راپورونه ناسم بللي دي چې ګوندې دوی په پاک افغان پوله د درې ملکی پوزي څوکونه خپل رابطه کار افسران واپس کړی دي. د قبایلي سیمو افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه هم لرو. ونیزه خبرونه د کرخې پر غاړه کې به واوري چې په قبایلي سیمو کې د لوبغاړو څه ستونزې دي. خو اول ورځو حسیبه شهید ته چې د سیمې او نړۍ د حال مخبر کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سټی کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرانیو چارو وزیران نن په بروسلز کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبرې اترې کوي. د پاکستان فوج هغه تورونه بی بنیاد ګڼلي چې دوی د افغانستان سره په پوله د ځینو پوستو څخه خپل ارتباطي افسران بیرته رابللي دي او پر روسیې کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد د مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی. پوره خبرونه واوري. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرانیو چارو وزیران نن د دې سازمان په مرکز بروکسل کې خپل دوه ورځنی غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دوی د افغانستان او پاکستان پر حالاتو له روسي سره په اړیکو خبرې اترې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په یو سرحدي پوسټ د ناتو ځواکونو له یوې حمله وروسته چې سلیریشت پاکستاني عسكر پکې ووژل شول، د ناتو سازمان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرانیو چارو وزیران به د افغانستان په اړه د بوند نړیوال کانفرنس په نتایجو په ځانګړې توګه د 2014 کال تر پای افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر موضوع هم وغږیږي. هغه د پاکستان پوځ هغه تورونه بی بنیاد ګڼلي چې دوی د افغانستان سره په پوله د ځینو پوستو څخه خپل ارتباطي افسران بیرته رابللي دي. د پوځ د عامه اړیکو یو لړ پوری چارواکي بریګیډیر عظمت علي مشال رادیو ته ویلي چې دغه کسان د یو لړ تحقیقاتو لپاره مرکز ته رابلل شي بي او بیرته خپل دندو ته ولاړ شي. ظاهره خبره ده دوی مونږ غواړو را غواړو. دا کومه نوې خبره نه ده. سو وارې مخکې مو هم دوی راغوښتي دي، اوس مو هم دوی د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پاکستان کې خبری رسنیو داسې رپورټونه خپرې کړي وو چې ګنې پاکستان له سرحدي سیمې مومندو څخه د ناټو د هوایي بمباریو په ځواب کې پوځ خپل یو شمېر ارتباطي افسران راغوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د مرستو د ورکولو دفاع کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ځینې قانون جوړونکو پاکستان ته اقتصادي او پوځي امداد د ورکولو باندې بیا د سره کتنې غوښتنه کړې وه او د مرستې تر پوښتنې لاندې راوستې وي چې آیا دا امداد د امریکا په ملي ګټه دی او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر وایي اوباما اداره باور لري چې پاکستان سره مرستې د امریکا په ګټه کې دي چې دغه هیواد جمهوري ادارې او اقتصاد ته ورکول غواړي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د تاریخوالی په اړه مارک ټونر وویل د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې کړکې چنې دي. په دې وروستیو کې د ریپبلیکن ګوند سېنېټر جان میکین او لنسی ګرا هم پاکستان سره د امریکا د اړیکو هم رسو پر بیا کتنې ټینګار کړی وو. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری له دفتر خبرې شوی یو بیان کې هغه ګونګسې رد کړل شوی چې نوموړي استعفا ورکړي، بلکې د بیانې په خبره ولسمشر د خپل عادي طبي معایناتو لپاره دوبه تللی دی. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابور وایي چې د هغه د استعفا خبرې دروغ، خیالي او په ګونګسو ولاړې دي. دی وایي چې د ولسمشر د خپل ډاکټر لخوا د هغه طبي معایناتو لپاره غوښتل شوی وو چې د په خبره د زړه ناروغي لري. ولسمشر آصف علي زرداری په دې وروستیو کې له هغې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی چې په امریکا د پاکستان سفیر دی او مشکوک لیک د اسولو په سر لخلې د نګو خشو. په دغه لیک راغلی چې نوموړي له پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت څخه د پاکستانی پوس د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې و. مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اوري. افغانستان او جرمني د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه موافقه وکړه. په هغه غونډه کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ترمنځ وشوه، د جرمني چانسلر مارکل اعلان وکړ چې د افغانستان سره به د اوږدې مودې ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. مرکل همدارس وویل چې جرمني به د افغانستان د قانونو د راسپړلو مسلګي کسان هم وروزي. امریکا د ایران ولسمشر ولس سره امریکا د ایران له ولس سره د خبراتو لپاره د انټرنیټي سفارتخانه پرانیستنو اعلان کړی دی. درې لسیز وړاندې په تهران کې د امریکا سفارتخانه د بندیدو سفارتي اړیکو وروسته دا ویپاڼه خلاصه شوه. انټرنیټي سفارتخانه چې په دوه ژبو انګریزي او فارسی کې ده د نهې په ورځ کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې ویپاڼې مقصد د امریکایانو او ایرانی ولس ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې اترې بیا پیلول دي.
We hope that this virtual embassy will prove to be a useful tool.
موږ هیلمن یو چې انټرنیټي سفارتخانه بستا سو لپاره ګټور وي او موږ تاسو د نظر هر کله کوو. زه غواړم چې تاسو زموږ فیسبوک او ټویټر باندې تلار شئ او خپل نظرونه او مفکوره له موږ سره شریک کړئ. په 1999 کال کې اسلامي ملیشیا او طالبانو په تهران کې د امریکا سفارتخانه 250 کسان یرغمل کړي وو چې بیا امریکا خپل سفارتخانه هلته وتړلې. او په روسیه کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 14 مینیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی. دوی دغه مظاهرو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې په مسکو کې د 1500 مظاهرچیانو او پیټرزبورګ کې د شاوخوا 2500 مظاهرچیانو د نیول کېدو رپورټونه خبر شوې دي. د حکومت مخالفان د ټولنیزو رسنیو څخه د لاریونونو د تنظیمولو لپاره کار اخلي. د روسیې د ولسمشر او وزیر اعظم د ګوند متحده روسیې یو سیاسي ډلې هر ورځ په سیمه ایز وخت وو بجو د مظاهرو د برابرولو غږ کړی دی. د رښتینی انتخابات او مخالف ډلې په فیسبوک کې د یو لیکل شوی پیغام په ترڅ کې خلکو غوښتي دي چې د خالی په ورځ یعنی دسمبر 10 دی د مظاهرو لپاره راووزي. شاوخوا 15000 کسانو د دې پیغام په جواب کې د مظاهرو هوډ څرګند کړی دی او نن به یو شمیر محکمې د تیرې ورځې د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو د مقدمو اوریدنه پیل کړي. د پارلماني ټاکنو نتیجې ښیي چې د یونایټیډ یا متحده روسیې ګوند په دې ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په شان رای نه دی خپل کړی، خو بیا هم له نیمایي څخه د زیاتو څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. د تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د حسیبه شهید نه اوریدو. د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان بریګیډیر سید عظمت علی وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګوندی دوی د پاک افغان پوله د درې ملکی پوزي څوکونه خپل رابطه کار افسران په مستقله توګه واپس را بللی دي. د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د خیبر قبایلی سیمې د کډوالو ماشومان وایي کور او بې کورای کې څه فرق دی. ونیز خبرونه د کرخی پر غاړه کې په قبایلی سیمو کې د لوبو د هلو زلو په اړه ووري د مشال تر سنگوسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو اوریدئ شئ. د سره سره دا خبرونه تاسو زمونږه په ویب پاڼه هم لوستلې او هم اوریدلئ شئ. ورزو د دې خبرونه ډومبی راپور ده. په پاکستان په پاک افغان پوله واقعا دوا چک پوسټونه نه پاکستان خپل لایزان یا رابطه کار افسران واپس را بللې دي. دا ایس پی آر وینا ده چې دا رابطه کار افسران په مستقله توګه نه بلکې د مشاورت لپاره راغوښتل شوی دي. او په دې حق له د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا راپور.
د پاکستان فوز وینا ده چې پاک افغان پوله ناواپاس کې دوه فوزی چوکونه پاکستان لایزان افسران په مستقله توګه نه بلکې معلوماتو اخستو لپاره راغوښتل شوې دي او د سلام مشورې وروسته به بیرته دوی خپل چوکو ته استولې شي. د آی اس پی آر اعلی چارواکي بریګیډیر سید عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې دا لایزان افسران صرف د مشاورت لپاره هډ کوارټر ته رابلل شوې دي او د معلوماتو وروسته به دوی واپس خپل ځایونو ته لیږل شي. بریګیډیر عظمت علي وایي ظاهر خبر دا دوی مونږ را غواړو او دا څه نوی خبره نه ده. څو وارې مخکې هم مونږ دوی را غوښتي دي. اصل کې اوس لږه معامله ګرمه ده، نو د مشورې او خبرو اترو لپاره مو را غوښتي دي. مونږ دا کله هم نه دي ویلي چې مونږ دغه چیک پوسټونه ختم کړه، بلکې خبرو اترو وروسته به دوی واپس خپلو ځایونو ته ځي. خبریال او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وایي چې د چیک پوسټونو قائمولو مقصد ناټو او پاکستان فوج ترمنځ د معلوماتو تبادله کول دي.
دا کسان خو د رابطه لپاره دي چې یو بل سره زر رابطه کېږي. ما په خیال نه لري د دې فایدې شته، ځکه چې یو پېښه وشي یا عملیات کول غواړي نو هغې په ذریعه باندې به زر اطلاع وشي او هغې خپل رپورټ ورکړي خپل مشرانو ته. نو چې دا کسان نه وي نو بیا رابطه کې به بیا لږ غونډه کې زیات وخت لګي، نو دغه یو د نقصان کېدای شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې رحیم الله یوسفزی وایي که پاکستان او ناټو په یو بل اعتبار نه کوي نو بیا خو د دې چیک پوسټونو هیڅ ضرورت نشته. خو په کار ده چې نه صرف په یو بل اعتبار وکړي، بلکې راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي هم وکړي.
دا که یو بل منډې دي اعتبار نه او داسې حمله یو بل منډې کوي نو بیا خو د دې فایده نشته. بیا خو دلته یو کلته یو خبره ده او ځان ته پته لګي چې په آینده کې به څنګه اړیکې دي پاکستان او د امریکې او د نیټو. هغې پاک له هم له دلته پاکستان حکومت او فوج لګیا دي مشورې کوي. دا خو ما په خیال باندې هغې په رڼا کې به دې فیصله کوي چې یا د دې خلکو ضرورت شته که نشته، دا واپس لیږي نه لیږي، او که لیږي نو څومره مودې لپاره به دې به څه کار وي. نو ما خمه دا ټول موضوعاتو باندې دوی اوس لګیا دي مشورې کوي.
یاد دې وي چې امریکې دفاع محکمې پینټاګان ترجمان وینا ده چې پاکستان له پکار دي چې خپل دا چوکۍ بحاله کړي، او که داسې ونه شي نو معلوماتو د بدلون نه کېدو له وجې د مومن ایجنسۍ په شان نورې پیښې هم رامخې ته کېدای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
اوریدونکو، ورځو د دې خبرونه بل یو راپور ته. په داسې حال کې چې پاکستان د ناټو د بمبارۍ په خبرګون خپلې پولې د ناټو د لارو په وړاندې تړلې، روس هم د میزایلو د دفاعي سیستم په خبرګون د ورته اقدام کولو اشاره ښودلې. نو په داسې حالاتو کې افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ به څنګه پرمخ ځي، او د ناټو چارواکي د دې ستونزې د هوارولو لپاره په څه بوخت دي؟ او په دې اړه د نجیب عامر راپورټ چې د نړیوالو اژانسونو پر مټ یې جوړ کړی دی.
د ناټو متحدین د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې هڅه کوي چې روسیا د میزایلو د دفاع د پروژې په معامله کې آرام کړي، خو د روسیې په پارلماني ټول ټاکنو په تنقید کولو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکاو په غوسه کړی دی. د ناټو دوه ورځنۍ غونډه په برسلز کې جوړیږي چې ورکې د ناټو د بمبارۍ نه پس د افغان جنگ په حالاتو هم خبرې کیږي. په دغه غونډه کې د ناټو اوویش متحدین برخه اخلي، او دوی به وروسته د پنجشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوارو سره هم ګوري، او دا خبره به ورته واضح کوي چې د میزایلو د دفاع پروژه به پر مخ ځي. خو د دې باوجود هم ناټو د مسکو سره د همکارۍ د موافقې په اړه مذاکراتو ته چمتو ده. فرانس پریس آژانس د یو سفارتکار د خولې لیکي چې ناټو غواړي روسیه آرامه کړي، او دا هڅې وروسته لاغې ترسره کیږي چې روسیې په کالیلنګراد سیمه کې د راډار د خبرداری سیستم فعال کړ. د ناټو سکرتر جنرال اندریس فوګراسموسن د روسیې کمرسنټ ورځپاڼې ته ویلي د ناټو د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف څرګندونې ښایي چې د دې سیستم په پوهاوي کې څه ستونزه موجوده ده. خو راسموسن په دې خوښي ښکاره کوله چې ولسمشر میدویدیف د خبرو اترو دروازې نه دي تړلې. نوموړی وویل چې د دوی د میزایلو دفاعي سیستم د ایران د نړامیو د مخنیوي لپاره دی، او روسیې ته ترې سګواښ نه پیښیږي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 کال کې د باراک اوباما د ولسمشر جوړېدو راهیسې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې وې، خو د روسیې د ټول ټاکنو په اړه د هیلری کلنټن وروستیو څرګندونو روسیه نارامه کړې ده. د میرمن کلنټن په غبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وویل چې دوی دا اعتراضونه نه مني، او په خپله ولسمشر میدویدیف بیا وویل چې امریکا په دې معامله کې کار نه لري. د دې باوجود چې د ناټو د روسیې اړیکې ښې نه دي پاتې شوې، خو روسیې بیا هم دغه سازمان اجازه ورکړي چې د دوی د خاورې نه په ګټه اخیستو د افغانستان ته خپل مالونه ورسوي. د روسیې اهمیت د ناټو لپاره وروسته لاغې نور هم زیات شو چې پاکستان د ناټو د بمبارۍ نه پس پر دوی د رسد لارې وتړلې. بل پلو ایسوسییټډ پریس آژانس په همدې موضوع په یو خپور شوي رپورټ کې لیکي چې په تیرو څو ورځو کې چې پاکستان دا لاره د ناټو په وړاندې تړلې، د ناټو چارواکو ځینې واړه خو ضروري توکي د نورو هیوادونو او د نورو لارو د لارې افغانستان ته لیږلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وایي د پاکستان لخوا د رسد د لارو تړلو په افغانستان کې د دوی په عملیاتو ساغیز نه دی کړی، او دوی تر دې دمه پوره سنبال دي. ایسوسییټډ پریس آژانس لیکي دیش په سلو کې د ناټو غیر جنگي وسایل د پاکستان او سلويخ پسلو کې د ازبکستان د لارې رسول کیږي او پاتې دیش پسلو کې رسد د هوا د لارې کیږي. اژانس لیکي پاکستان دانه دی ویلي چې دوی به د رسد لارې تر کله پورې تړلې ساتي، ځکه تیر کال د همداسې یو برید په غبرګون پاکستان د رسد لارې یوازې تر دوه اونیو پورې تړلې ساتلې وې.
دا مشال ریډیو دا.
اوس یو راپورټ لرو. تیر ورځ په کابل کې د ځانمرګي برید پاړه. په افغانستان کې د عاشوري په مراسمو کې د فرقبیزه وجنو په ترس کې ګڼ شیعهګان وژل شوي او جوبل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې فرقیزه وجنې کومه تاریخچه نه لري، خو ځینې رسنۍ داسې اندېښنې څرګندوي چې کېدای شي دا بریدونه یې پیل وي. آیا داسې به وشي؟ د دې پوښتنې د ځوابونو لپاره د بشیر ګواښ رپورټ اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې په تر ټولو بدو پیښو کې په لومړي ځل په فرقیزو وژنو کې د شپږ پنځوس کسانو په خواوشا کې شیعهګان مړه او له یو سل او شپېتو څخه زیات نور زخمیان شول. دا خلک د کابل او مزار شریف په پیښو کې ووژل شول. د کابل پیښه ځانمرګ برید وو چې تر ټولو ډیر زیان یې واړاوه. د لشکر جنگوی عالمی په نامه د یو تنظیم ویان مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې او افغان طالبانو پیښه غندلې او په کې لاس لرلې رد کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس اندېښنه ښودلې چې حسینه دا بریدونه په افغانستان کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ فرقیزې وژنې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې کېدای شي بهرنۍ وسلوالې ډلې له دې وروسته په سنیانو ورته بریدونه وکړي او په هغې سره فرقهییزه جګړو ته لار هواره کړي.
دا واقعا د دې ښکارندوی کوي چې اوس د افغانستان دشمنان بل خوا ته مخه کړې ده. دوی غواړي چې یو مذهبي جنګ په افغانستان کې رامنځته کړي. دوی مقصد دا دی چې د افغانستان خلک لاپسې یو بل وویشي او مخصوصا هغه جبهه چې جوړې شوې دي، مثلا سیاسي جبهه چې باغې کې شیعه او سنی ټول سره یو ځای دي، او هغه کارونه چې تر اوسه پوره شوې دي چې باغې کې شیعه او سنی ټول سره یو ځای کار کړی دي، اوس غواړي چې دا سره وشي. شاید په یو د سنیانو په یو جماعت کې شاید یو بل حمله وکړي تر څو چې دا سه وخی چې شیعه د سنی د قتل او د غچاخستو په تمه دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې له امله خپل د یورپ سفر را لنډ کړی او ویلی دی چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی چې غواړي افغانان په خپلو منځونو کې سره وویشي. یو شیعه عالم عارف رحمانی وایي چې په افغانستان کې شیعهګان او سنیان ډېر ښه او شریک ژوند لري او فکر نه کوي چې دوی دې سره وویشل شي او ترمنځ یې فرقیزې وژنې پیل شي. هغه زیاته کړه،
پخوا او د افغانستان په تاریخ کې مذهبي جګړې او د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ جنگونه نه دي شوي. شیعهګانو د خپلو سنیانو ورونو سره یو ځای پر ورولۍ ژوند تیر کړی دی. دا اوس د افغانستان د ټولو عالمانو د شورا او د شیع عالمانو د شورا دی وطن سره د همدردۍ لرونکو خلکو او د حکومت د کارکونکو دنده ده چې خلکو ته په داسې پیښو کې د بهرنیو لاملونو او لاسوهنو په اړه د معلوماتو په رسولو او د هغوی په پوهولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا وایند مولوی قیام الدین کشاف د پیښې د غندنې په ترڅ کې مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به ډېر ژر یوه اعلامیه خپره کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي چې د برید کوونکو موخه د افغانانو د هغه هڅو ګډوډول دي چې دوی یې د خپل هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو اردو کراچی ته په سند صبح کې د سومیاشتو مخ کې د سیلابونو لوجه ګڼ شمیر خلک ځپلې شوی. د دوی سستونج دي یخنی را روانه ده او دوی وایي چې دوی ته لامرستي نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
چارواکی وای د باران څخه اغیزمن شوی ډیری خلک خپل خپلو کورونو ته ستانه شوی، خو هغه سیمه چې اوس هم پکې اوبه ولاړې دي د هغه ځایونو خلک لا هم کیمپونو کې اوسیږي. دغه کیمپونه د سیند صوبې په تر پارکر، میرپور خاص او بدین ضلعو کې شتون لري. د سیلاب څخه اغیزمن شو خلکو دپاره کارکوونکي د برتانیې هیواد مرستندوی تنظیم اوکسپیم سیمه ییز مشر افتخار خالد وایي چې د یخنۍ راتلو سره د اغیزمن شو خلکو ستونزې لا پسې زیات زیادتی شوی دی
پانی بھی کھڑا ہوا ہے اور ہیلتھ کی بھی پرابلم ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے
وہ بہت ملالی دی اور درختیا پا برخہ کی ہم ستونزی رامخیت دی کہ یو انسان تا پورا خواڑا نرسی گی دا پاکو بو پا برخہ کی ہم ورتا مشکلات وی نو پا داس وقت کی دا دے ویروی چی وبائی مرزونا زیاد چی اور دا طول ستونزی چی ما یہ یادوانا وکڑا سیلاب سخا آغیز منوشو سیمو کی لاہم موجود دی دا ابتخار خالد پا خبرہ حکومت او نڑیوال مرستندوی ادارو دا آغیز منوشو خلقو تر دیر اندازی مرستی وکڑی خلیوی خوا دا سیلابونو سخا پیدا شوی دا غا افت دیر لوی و او بل دا چی اوس دا خلقو او مطبوعاتو دا سیلاب زپلو پلور توجو کی کمی راغلی دی پا کیمپونو کی میشت سیلاب زپلو خلقو تا خواڑا دا خوراک نڑیوال اداری یا ورلد فوڈ پروگرام لخوا ورکول کی دل خود دا سلسله دا روانی میشتی دا لومبی نیٹی سخا تڑل شوی دا دا مرستندوی ادارو لخوا دا خوراک تقسیمولو دا کار بندی دو روستو حکومت دا سیلاب سخا اغیز منوشو خلکو دا پارا چکوی پا حق لیه دا ترپار کرزی لی ڈیپٹی کمیشنر افتاب میمن مشال ریڈیو تا دا سی ویل دے وای نوی فیصد خلق کورونو تا ستان شوی دی کم لس فیصد چی پاتی دی ورلد فوڈ پروگرام لخوا دا مرستو بندی دو نپس هاگوی تا منگا خوراک ورکو خیمی مهم ورکدی راتلون کو سو رزو کی با دا یخنینا بچک دو دا پارا دوی تا کمبلی هم ورکدو دا یادوانی ورد دا چی خواوشا دری میاشتی مخ که دا سین صوبه وزیر لو که چه دا پاسا نوی لکه خلق دا بارانونو او سیلابونو چخا اغیزمن شوی بو زفر کریمی مشال رادیو کراچی
دا او د سند صوبې د سیلاب ځپلو حال اوس ورزو د خیبر قبایلی سیمینا د پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شو خلکو حال اخلو د خیبر جنسی بې کوره شوي اپریشن ځپلي وایي چې یخنی خو راغله ولې کیمپونو کې دوی ته د یخنۍ د بچ کېدو سامان نه دی ملو شوی په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
په خیبر اجنسیا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلق په جلوزه کیمپ کې هم یو شمېر ستونزې لري او د روان یخ موسم راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي د دوی وینا ده چې د یخنۍ راتلو باوجود هم دوی ته ګرمې جامې کمبلې او بسترې لا تر اوسه نه دي ملو په دې خلا جلوزه کیمپ کې اوسېدونکو د باړې بې کوره شوي خلقو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په هکله صدارنګ وویل
اوس جمع د کمبلو له ضرورت دی بخورو له ضرورت دی لرګو له ضرورت دی داسې نور ډېر شوینه دي چې د هغې لپاره ضرورت دی بالکل منگل به ضرور ده چې تودې بشترې راولګي یا وسکټونه یا کمبلې یا خبره درو چې بیننونه یا ګرمې لاتې نو دا یو شین د موږ د پاره نشته ونه راغلې دی ونه د موږ متصلین نه ولا شوی دی په دوه کوله کې نو موږ د دې وخت ته کوو چې دا موږ لا روکي نو بس د موږ د اپیل له انتظامیه له گورنر صاحب له د غټولو له موږ د اپیل له چې د موږ د خبره درو کنه چې د ماحول خکې او په موږ باندې دا ورخ میګیږي مسلمان په حیثیت باندې یا د متصلین په حیثیت باندې
پکې کې موجود دی ماشومې هم مشال لیډو ویل چې په خپل سیمه کې بدوی لوبې کولې خو ولې دلته کې نه د لوبو سیسونه شته او نه هغه پیژنګلو
خلک
ټول ستونزو په حقله چې کله مونږ د دغه بې کوره شوي خلکو انتظام کوونکي پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د مخنیوي لپاره صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د مومندو او باجوړ اجنسۍ بې کوره شوي د واپسې له وجې د دوی دغه سامانونه هغوی ته ورکړه او یو څو ورځو کې به دننه دوی ته دغه سامانونه ورکړی شي دوی زیاتوي یادونه ولله چې دغه بې کوره شوي خلق غواړي چې دوی ته د مالکان ایجنسۍ د بې کوره شوي په شان حیثیت ورکړل شي ولې د پی ډی ایم ای وینا ده چې د هغوی په رنګ دوی ته هر یو اسانتیا او سهولت په دغه کیمپ کې ورکړل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو جلوزه کیمپ نوخار
اوریدون کو ورزو لکی مروت تا په دغه سیمه کې غیر قانوني ښکاریان لګیا دي او هغه ځنګلي مرغه نسی چې هغه د ماحول لپاره ډېر ضروری دي. په دې اړه باندې سلام محسود دا رپورت برابر کړی.
پلک مروات کښې د وایلډ لایف چارواکو ځنې داسې ښکار ځن نیولي جرمنه کړي او د دوی سره موجود څلور کام سل تینځري زرکې او سیسایي هم په خپلې قبضې کښې اخیستې دي چې کومو د مودې راسې د مرغانو د جال په ذریعه بې کچه او غیر قانوني ښکار د مالي ګټې ذریعه ګرځولې وه. پلک مروات کښې د وایلډ لایف رینج افیسر عبدالرحمن په دا اولې سره په دا رنګ ږغېږي. عبدالرحمن چې دا پښتنه وکړه چې دې نه مخکې هم تاسو په دا رنګ څه کاروایی کړې ده؟ هغوی وویل
دې نه مخکې مونږ دغه تاریخ باندې تقریباً
دوی دا هم زیاته کړه چې کوم مرغان میش په قبضه کښې واخلو هغه بیا په محفوظه ښکارګاه کښې پرېږدو چې د ورکېدو نه بچ او نسل یې نور زیات شي. د سیمې یو سیاسي او سماجي کارکون لیاقت مروت مرغون د قدرتي شایست وسیله بولي او دا هم وایي چې د دې د نسل کوشۍ د کلک مخنیوی وشي.
لکه مروت کښې چې کوم وایلډ لایف کومه کاروایي کړې ده موږ دوی ډېر زیات خراج تحسین پېښ کوو. مرغان د قدرتي حسن یو شایست دی. پاکستان چې کوم د نسل کشي لګیا دی ذاتي مالی ګټې دپاره دې موږ ډېر زیات مزاحمت کوو.
لیاقت د نورو ملګریو په شمول دا غوښتنه هم وکړه چې د مرغانو دښمن او مالی فایدې وژي سمګلرون ته دې د جرمونو سره سره د وژده قاید سزا هم ورکولی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو د لکې مروت نه ورزو او وروړو خوست ته. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې ډیری ماشومان د سګرټو په نشه د اخته کېدو په حال کې دي. د دې ولایت اوسیدونکي په سګرټو او نورو نشو د ماشومانو روږدنه په کورونو کې د ماشومانو په وړاندې د سګرټو او نورو نشه یي توکو استعمال یا هم د مشرانو لخوا په ماشومانو باندې له دوکانونو څخه د سګرټو او نسوارو راوړل بولي. په دې اړه نور تفصیل اورو د نقیب الله متنوال په دې راپور کې.
د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې اکثره کورنۍ د خپلو ماشومانو سمه څارنه نه کوي او ماشومان یې په سګرټو او نسوارو روږدي کېږي چې بیا وروسته د چرسو او نورو نشه یي توکو نشو ته هم مخه کوي. د خوست ښار اوسیدونکی احمد ګل وایي چې ډېر تنکي ځوانان چې خپل مشران په سګرټ څکول وګوري نو دوی هم فکر کوي چې سګرټ څکول به ښه کار وي.
چې د ناپوهۍ د وجې هر څوک دا کوشش کوي چې دا کې به ښېګڼې یو ملګری سګرټ وڅکوي هغه بل ملګری هغه مطابعت وکړي چې دا به څومره ښه شی وي هغه ورته لکه لیوال شي چې دا څومره ښه شی دی زه به یې وڅکوم څه خوښي به په دا کې محسوسه کړم خو خوښي خو نه وي.
د خوست د متون اوسیدونکی محمد ابراهیم هم وایي چې په دې کې ګناه او ملامتیا ډېره ده. کورنۍ او مشرانو ده چې په خپلو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له دوکانونو سګرټ او نسوار راوړي.
چې کله په کورنۍ کې یو مشر په سګرټو یا په نسوارو اختاوي نو هغه چې کله د سره سګرټو نسور ختم شي نو د کورنۍ وړه نفر ته یي چې ته لوړ شمو ته سګرټو نسور ده هر ورځ دا په هغه ماشوم لګي په هغه نسورو سګرټو ري بالاخره هغې ته خوند ویر کړي کله کله یې په لار کې وچې کوي کله لږ لږ ته نه ونیسي او بالاخره هغه پورغ ده شي. یاره اوس خو بیخي زه داسې کس نه داسې کسان کم وینم چې سګرټ او نسور نه نسي او داسې کسان بیخي ډېر دي چې سګرټ څکوي او نسور نه.
د خوست د نیازیو کلي اوسیدونکی 50 کلن صابر خان نیازی وایي چې له 20 کلنه یې په سګرټ څکولو پیل کړی خو اوس د سګرټ څکولو له امله ورته ګڼې ناروغۍ پیدا شوي.
حاجي صبر خان زه 20 کاله عمر چې سګرټ څکولی شوم نو سګرټ مې دامینه اول خو نه ویني چې خوند تر اخلو خوند نه و اخر د بل څه کوم ځګر توان ما ده پیدا سو مرز ته پیدا سو سنې د څه بوله کې سم بغل هغه مې کله فکر وکړ چې دا سګرټ ما ده پیدا سو په غریب ختم ظلم مې بندي اوه مې زړه کاغ مې باندې د پایپونه اته مې بیرته تاخیر په 5 کاله مې پرېږو 5 کاله مې پرېږو بیا کومه پایده مې نه کړه چې دایمي مې پرېښول نو ما زه پوه شوم چې دا مرض لري یم کلیوالو ته تربور ته ویل څوک سیګرټ کوي از مسلمان نه بوله یم خپل دا و چې په لږ د مسلمان د سیخلو رخم د سیګرټ نه څوک او منه کوي څنګه به تر منی
د خوست د ملکی روتن یو تن ډاکټر عارف تنای وای چې رښتیا هم سیګرټ کول او نورې نشې رختیا ته ډیر زیان لري ډاکټر عارف تنای زیاتوي هغه څوک چې په سیګرټ کول عادت وي د نورو کسانو تر څنګ د سیګرټ نه څکوي خصوصا د ماشومان سره په یو کوټه کې
سیګرټ ونه څکوي ځکه ماشومان باندې ډېر زیات تاثیر کوي خصوصا دومره تاثیرات که په کوم باندې چې پته به اډیکشن لري عادت لري په هغه باندې زیات تاثیر نه کوي په هغه چا باندې تاثیر کوي چې د سر په څنګ کې ناست وي خصوصا اطفال یا ماشومان هم داسې په موټر کې ونه څکول چې هلته ماشومان موجود وي او ماشومان پکې وي د ده نه زیات توان هغه چا ته رسوي چې هغه ورسره نږدې ناست
په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست چارواکو په خبره چې دا مهال په خوست کې د نشیانو شمېره 40,000 ته رسېږي چې ډېری یې د نسوارو او سګرټو تر څنګ په چرس کولو هم عادت دي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
اوریدونکو اوس په پښتونخوا کې 9:30 بجې شوې دي او راځي چې حسیب شهید ته وښو چې د خبرونو لنډیز ته ور
د افغانستان په هلمند ولایت کې یوې بمی چاودنې 19 ولسی وګړي وژلي دي او 15 ټپیان کړي دي د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسلز کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبرې اترې کوي د پاکستان پوځ هغه خبرونه بې بنیاده ګڼلي چې دوی د افغانستان سره په پوله د ځینو پوستو څخه خپل ارتباطي افسران اسلام آباد ته بیرته رابللي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی امریکا د ایران لپاره دیش کاله وروسته انټرنیټي سفارتخانه پرانیسته ده او په روسیې کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د سلور منیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد د مظاهرو د دوام هوت څرګند کړی دی
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د حسیبه شهید نو اوریدو او اوس ورځو ونې د خبرونې د کرخې پر غاړه ته د نننۍ کرخې پر غاړه موضوع ده چې په قبایلي سیمو کې لوبغاړو ته کمی ستونزې دي او د لوبو میدانونه شته او کنه راځي چې وښو د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
په نن خبرونه کې به مونږه په دې خبره کوو چې په قبایلي سیمو کې ځوانان په لوبو کې برخه اخلي دا غوي سستونځي دي هغوی لپاره کم سهولتونه دي او دغلته کې دغه هلو زلو سره به په نوي کول کې څه بدلون راشي موږ سره دا مهال د قبایلي سیمو د ادارې د فاټا سیکریټ د قبایلي سیمو د سپورټس او کلچر د لوبو او د کلتور د ډایریکټریټ مشر قاضي فیصل جمیل سره د ټلیفون دلاره دي او د سره سره موږ هڅه کوو چې نور خپل مرګري شاهد شینواري چې د فاټا اولمپک اسوسییشن مشر دی هغه هم را سره راځي او تاسو به هم ټلیفون ناخلو که تاسو خبرې نو هم کولای شو خو دا وخت را سره قاضي فیصل جمیل صاحب د ټلیفون دلاله مرګری شوه دی په پروګرام کې ورته هر کله ویم کای سي په خیر کای سي ستوري مشي
الله احسان دے کرم دے تاسو خیر
دی ډیر ډیر مننه قاضی صاحب اول خو کله ګدارات داسې سرسری غونته یو جایزه را ترا کوي په قبایلی سیمو کې چې د فاټا سیکریټ ستاسو اداره چې تاسو مشر یې د لوبغاړو د پاره یا د لوبو د پاره سهاله ځلې کوي اول ګدارات وایي چې په ټولو قبایلی سیمو کې د لوبغاړو د پاره غو سهولتونه شته چې هغه د غلطه لوبي وکي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو خو چې دا مشال ریډیو ډیر مننه کوم او دوی مشکور یم چې دوی وخت په وخت موږ سره په کشي د هوا په سیمه شي او موږ خپل خیالات او د دې خیالات او خلکو خیرات موږ ورو چې کوم څه سوال وکړ نو په کال 2001 کې دا د هر ځلو د فاتې د سیمې څنګه پرانیست شوی و په هغه کې چې بیا موږ ورو مګیاو او غم کولو سره مې د پروپرو ترګیم کولا هغه د تاسو په مختصره الفاظو کې ما اوس پورې موږ سره تقریبا موږ دوش د سپورت نمائندگان یا اسوسییشن چې د موږ وایو هغه موږ ټاکلي دي د فاده پسندا او موږ شانت موږ په هر اجازه کې د سپورت اسوسییشن جوړ کړی دي ولې چې د حکومتي څنګه کار دی د لوبو د پاره د حل ضرورت لپاره صورت ورکول او د سیشن کار چې دی هغه لوبغاړي پیدا کول دي په دې سیمه کې موږ لګیا یو د خپلو د ملګرو سره په تعاون سره او نور د فاټر سیګریټ پروګرام په تاون سره موږ په دې کیسه کې سره مې مخ په وړاندې روان یو.
صحیح
دوی چې کم تاون سوال وکړ تاسو خبره کوله د سپورټس اسوسیټونه یقینا موږ خپل یو کوشش کړی دی چې په هر یو ایجنسی لیول باندې موږ یو سپورټس اسټیټ لا کمپلیکس ته موږ وایو څو کړی دی لکه ساؤتھ کې چې دی موږ یو کمپلیکس دی چې هغه ان شاء الله به اوس نږدې دی او مطلب یې کار خلاص کړی چې موږ هغه په موږ استعمالو که خیر وي. په نارتھ وزیرستان کې یو ډېر غټ او ډېر ښکلی سپورټس کمپلیکس جوړ دی اور ان شاء اللہ جی برتے ذرا منگا با خپل لاس کی والی تا شام دی پکڑ مجن سے کی تو سپورٹس کا پلیکس دی یو چ دے پاشنار کی دے چاہے بلو دے یاش مخ کے گورنر سے خپل لاسن سرا دارے ستاو کا ابن پر کی دا امن فٹ بال یو ٹورنامنٹ پر کیوں کو تا شام دی جی بیا پا صدے کی ہم یو سپورٹس کمپلیکس دے چاہے ان شاء اللہ اس دا بانے کار شروع شی اور آگا بنگا مطلب ہے جی ان شاء اللہ کال یا یوجن کال کے بعد تیار شی
سائی
اسپورٹس کمپلیکس سے چاہے تو اس کال منگا فرضی نے رکھنی دی مگر موجودہ حالات کی وجہ فی الحال آئے بن کار دے اس لگیا دے
فیصل صاحب ورزو امجد عزیز ملک صاحب تھا سڑی مشی پخیر آ گئی امجد عزیز ملک صاحب ڈیرا مننا کوم تا سنا تا سب اسلام آباد کی او وقت ہم در سر نشتا خود ڈیرا مننا کوم تا سو زمنگ دی پروگرام کی برخوا خستا کرا تلنڈ وای چتا سودا کم ٹرسٹ دے ملک سعد فاؤنڈیشن دا پ قبائلی سیمو کی سہل زلی کئی د لوب پاڑ باندھی
مونږ چې کله راځي ملک صاحب میموریل سپورټس ٹرسٹ جوړ کړی دی نو زموږ لومبه دا خواهش و چې مونږ قبایلی علاقو کې مختلف زیونو کې اکیډمی جوړ کړو. اکیډمی بنیادی مقصد دا دی چې یو کلب په شانتي او هغه کې 15 شرکان په یو اکیډمی کې او مختلف گیمونه فوټبال هاکی کرکټ والی بال تقریبا مونږ لس گیمونه اوس پورې انتخاب کړی دی او زموږ مقصد دا و چې 15 لوبغاړي چې دي دا د ٹرائبل ایریاز نه مختلف اکیډمی کې حصہ واخلي هلته ټولو نه وړاندې کو کم لوکل کوچز دی اوی دی ٹریننگ ورکی والا او اوی نہ پس بیا مون یو ٹورنامنٹ کو واسطہ مون انٹر اکیڈمی ٹورنامنٹ کو اوی کے دوی پارٹیسپیٹ کی اوسا پورے مون پ خیبر ایجنسی کے اس اکیڈمی سکولاو کڑی دی بیا مون محمد ایجنسی تلارو پ محمد کے مون مختلف سپورٹس اکیڈمی سکولاو کر او بیا اوسوں گا دریم چکم ایجنسی بھئی اگا انشاءاللہ د باجوڑ ایجنسی دا پ باجوڑ ایجنسی کے مون والی بال کرکٹ او دی فٹ بال اکیڈمی جو جوڑو او تقریبا ایک یو سل مواش مانچی دی قبائلی پلیئران چی دی هغه په دې کې شامل وو. موږ ته پوری موږ ټورنمنٹس هم کافی وکړه په دې علاقو کې څنګه چې دا فیصل جمیل استاد سره خبره کوله فیصل جمیل کرا سره راغلی دی په ډایرکټر سپورٹس په ایس ایس نو دوی ډیر کار کړی دی په دې ټولو په قبائلی ایجنسو کې او موږ هم چې چیرې دا کله دا وکتل چې حکومت په لیول باندې خو هر څه کېږي لګیا دی خو موږ ته هم په کار دی چې موږ هلته اکټیویټیز وکړو نو فائنلی بیا موږ چې کوم ډیسیژن اخیستی دی نو هغه نه پس موږ سونه قبائلی ایجنسی دی قبائلی سیمه دی هلته موږ دا
اکیڈمی صحیح امجد عزیز صاحب کا
ډیر پیښور او د زنګ د صوبې حواله سره زموږ ډیر بدقسمتی ده چې مونږ ته د مخیه چې کم خلک دي د انډستریالیست دي یا سره پیسې ده هغه زنګ ډیر کم مدد کوي نو مونږ هغه باوجود هم کافی پیسې جمع کړ خپل دوستانو نه چې مونږ حکومت نه واغست هغه نه پس چې کله مونږ دونه زیات کار سره دګي او فولا او اوس پورې شپېته لکھ روپو سامان چې دی نو هغه په صوبې کې او د ٹرابل ایریا کې مونږ تقسیم کړ نو مونږ ته د یو ایس ایڈ یو ایس اے آئی ڈی چې د کم اداره ده هغه هم موږ سره مرسته وکړه او موږ ته د 50 سپورټس اکیډمو د لپاره سامان ورک او اوس پورې دا سامان موږ کافی حد پورې خو تقسیم کړ او زه تاسو ته بدایم چې د ډېر خوشحالي خبره ده چې یو اداره چې هغه مختلف ترقیاتي کارونه کې بیسه هغه پر سپورټس کې موږ انوالو کړ او موږ ته هغه طرف نه زیات خو مطلب ځای اوس پورې نه ملاو شوی بر سونه چې دا نو تقریبا 50 اکیډمو د لپاره کم سامان موږ ته ورکړې شوی دی هغه کې 10-12 پورې اکیډمي چې دي موږ په ټرایبل ایریا کې جوړو دا ډېر خبره به زما خیال دی چې په دې ټرایبل ایریاز کې به موږ ځو او هلته به یو ایس ای آئی ڈی چې کوم سامان موږ ته سپانسر کړی دی موږ له ورکړی دی هغه به موږ هلته رسو.
امجد عزیز ملک صاحب ما ته پته ده تاسو لږ جلتی کې اخرنۍ پوښتنه درنه کوم چې په قبایلي سیمو کې کوم لوبغاړي دي یا غواړي چې هغه تاسو سره رابطه وکړي او په قبایلي سیمو کې دغه اکیډمو ته یا دغه کوچنګ سنټر ته لاړ شي هغه تاسو سره څنګه
څنګه رابطه کولای شي؟
یو خو زموږ د سنټرل پولیس آفس کې په خبرو کې زموږ خپل دفتر دی، هلته دوی موږ ته ملاوي دي شي، او چې کومه علاقه کې چې جنوبي وزیرستان یې که شمالي وزیرستان یې که کورم ایجنسی کم ایجنسی نه چې علاقان دا غواړي ماشومان دا غواړي چې هغوی اکیډمۍ کې شامل شي موږ سره دې رابطه وکړي. زما ټلیفون نمبر هم زیات تر خو د سپورټس مینانو سره شته او موږ اخبار کې خبرونه هم مختلف ورکو. زه خو دا بنیادی طور باندې غواړم زموږ چیرمین دي تاسو به یادی ملک نوید خان چې سابق آی جی پولیس دي او زموږ چیرمین دي اوس ملک صاحب مخکې موږ سره خبره کوله نو دغه موږ غوښتل چې په دې ټرایبل ایریا کې زیات نه زیات سپورټس اکیډمیز جوړ کړو. هغې وجه دا ده چې کم پلیئران هلته موجود دي، کم کھلاڑی نلته لوبغاړي هلته موجود دي، هغوی د زموږ د علاقې نه زیات باصلاحیت دي. او زه دا غواړم چې دا سونه ماشومان دي د ټرایبل ایریا دوی دي راشي او د زموږ ټیمونو سره د مقابلې وکړي او دلته خپل پرفارمنس ورکړي. موږ دا هم غواړو چې مختلف قبایلي ایجنسیونه ښه پلیئران چې ایتلیټ سي یا د فوټبال پلیئر یې موږ هغه سپانسر کول هم غواړو. هغوی د پوره کال کوم ټورنمنټ ته به ځي موږ ټي ډي به ولر ورکوو، موږ خرچې به کوو، هغوی دپاره شوز به اخلو، یونیفارم به اخلو، هر څه موږ تیارو هغوی دپاره. نو د ملک صاحب میموریل سپورټس ټرسټ دا غواړي چې ټرایبل ایریا کې زیات نه زیات سپورټس چې دی هغه دې پروموټ شي او زیات نه زیات ټورنمنټونه وشي هلته او زیات نه زیات کھلاڑیان چې دي هغه نه صرف دا د صوبې بلکې د پاکستان د سطح باندې راشي.
قاضی صاحب چې څنګه خبرو کا امجد عزیز ملک صاحب او دوی وای چې را په قبایلی سیمو کې دغه سی اکیډمی کوچینګ سنټر هم جوړیږي. د قبایلی سیمو د دې لوبغاړو د سلیکشن د پروسس څنګه دی؟ آیا تاسو ټول دغه کھلاړیان منتخب انتخاب کړی دي چې په کوم سیمو کې کومه لوبه ښه کیږي؟ لکه په لنډی کوتل کې وای فوټبال ډیر ښه کیږي یا په نورو سیمو کې والیبال ډیر ښه کیږي، نو تاسو کوم ته وای چې کوم سیمو کې تاسو دا د لوبو ځایونه منتخب کړی دي او دغه کھلاړیان تاسو څنګه انتخاب کوئ؟
مونږ جی په دوه سطح باندې ټورنمنټ کوو. یو زمونږ چې دی د ایجنسو په لیول ټورنمنټ دی چې پای کې مقامی کلبونه حصہ اخلي. هغه کلبونو کې چې کم یو کلب چې دی اوګټي یا خو هغه کلب زمونږ د فاتی لیول مقابلو ته راشي او یا هغوی چې دی نو بیا یو سلیکشن کمیټي جوړ کړی وي. د هغه سلیکشن کمیټي کارداری چې دی د ایجنسی په لیول چې کم د کلبونو ټورنمنټ کیږي هغې نه هغه کھلاڑیانو انتخاب وکړي هغه بیا فاتح ته موږ ته مقابلو ته واست. نو مطلب زما دا دی چې موږ ګورو حالاتو ته واقعاتو ته سلوکونو ته هماغه شان چې موږ بیا انتخاب کوو چې کله بیا موږ د فاتح پر لیول ټورنمنټ شروع شي نو موږ بیا هماغه شان چې کسی کا په ایجنسو کې زموږ سلیکشن کمیټي دي پای کې موږ مثال بزر تاسو د فوټبال درکمه چې د فوټبال کا ټورنمنټ وي هغې دپاره موږ د فاتح د ټیم سلیکشن کوو. نو موږ بیا داسې وکړو چې یو د خیبر پختونخوا د فوټبال اسوسیشن نه کسوالو، یو د فاتح د فوټبال اسوسیشن نه کسوالو، یو چې دی د ډایرکټ آف سپورټس نماینده شي او یو موږ یو د فری
قاضی صاحب مونږ سره د خیبر قبایلی سیمې نه ایران افریدی د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی او دوی دغلته کې د لوبو د ګراوند د جوړولو یو ډېره هڅه کوله او کوشش کولو چې یو ګراوند جوړ کړي شي خو د دوی په وینا لا دوی دې کې کامیاب شوي نه دي. نو د دې خبره به ورو ایران صاحب په خیر راغی.
تاتارا اوسیدونکو هم تاتارا ګراوند باندې تقریبا 1984-85 نه د سپورټس آغاز شوی دی او دا تقریبا هر قسم ډایرکټر هم راغلی دی او چیئرمین هم راغلی خو مونږ ته اوسه تیرې د ګراوند سہولت نه ملاو شوی او د دغه ګراوند نه تقریبا شپږ انټرنیشنل پلیئران وتلي دي چې په فوټبال کې دي او په کرکټ کې دي. نو که ډایرکټر رشیم بچ وخاوه کې مونږ ته وینا وکړي وکا یو کال مونږ شیر خان راغی او هغه چې راغی بس مونږ زخه شو مونږ چې مونږ ته به خیره ګراوند منظوري وشي او بس بیا هیڅ هغه ونشي نه اوسه تیرے مونږ ته نه ګوند هغه سو دا کوم ټورنمنٹ چې مونږ د کرکټ وو شروع کیږي کنه دا تقریبا 1984 نه مونږ دا 2020 ټورنمنٹ کوم ده دا 1984 نه اکړه او په دنیا کې اوس راو وته تقریبا دا کول شي چې 2020 ټورنمنٹ راو وته مونږ 1984 50 نه دا 2020 شروع کړه دا 12 دسمبر باندې چې بیا کوم شروع کیږي دا پورې
ایران سه دار ته وای چې دا د دې لوبې د میدان جوړولو کې غټ خند څه ده
دا چې یو خدای غواړي چې کسان به کوم راغلن یو به ګرون مساله دا کله چې ځمکه بچانه وکاله نو پابانی باندې کوم بس مونږ دا خواغه او څه یاري ځمکه نه ملويږي اوس وخت کې چې کوم وکنه نو مونږ پیه دوه سره ملو شو هغه ته مونږ چې وسو او ته تیر ځمکه مساله ځمکه اوس ملو شو او کسان سره مو خبره کړې او بل حکومت لم پکو دي چې ګرون ډاکي پدا نه چې کسونه وګړي چې اره تر اوسه موږ له ګرون وکنه چې کوم سپورت کمیټې ولا کسونه چې وته وایي چې تاسو موږ ځای وخاو او اور ته بس وخی چې دا ځای او بیا غوړه خلک وګړي په دغه باندې مطلب موږ ګرون جوړ کو او تاسو له اوس راځي
تاسو د دې ګراوند جوړولو کې غټه مسله څه ده ځمکه نشته سہولتونه پکې نشته تاسو وختنه څه ده
موږ ځمکه هوښتار دي په دې کارن چې تاسو ته یو ګرون چې و پاتې وي چې دا کېرین چې نه راغو او جیرین چې نه جوړه دي ته کوي چرمایي ته کوي د دې په وجره یې سره اوس وخت کې کوم ځمکه نشته او بس چا آرڈر نه راوړې چې وایي چې بس ګرون ته جوړ شي
دا کم ځای کې دي
دا خبر کې ده خبر کې دا څه چې شنواری کوم ته نه دي او اپیزو ته نه دي دا اورور ته نه دي دا څه ځای مونږ پکړې دا بابا قبر نه دینې په لوري دا مونږ پکړې
ورزو قاضي صاحب ته قاضي صاحب د ایران افریدي خبره مو اورې دا
بالکل دلته لاړم حدیث هتا د خپل ګراوند دی او د شاعران چې دا دا خدمات د کرکټ لپاره او د سپورت لپاره ډېر زیات دي خو مسله دا ده چې دې ګراوند کې مونږ په ډایرکټ په لیول او د سیکریټ په لیول باندې کار شروع کړی دی نو آی کې د دې علاقایي تنازع ده چې تاسو په تاسو مونږ ته خو څو مخته ځمکه نه راځي هغه به مونږ چې کله حکومت ځمکه علي نه هغه به پیسې ورکړي په هغې ترازی د وجې نه دا ګراوند چې د ایسار دی او دې غریبانو چې خپل کمک سره همت سره په خپل مټو باندې لوی جگہ دی دا ګراوند چې دی هغه جوړوي او هغه د لوبو د قابل جوړوي دا خپل ګراوند دی آی کی مطلب چې موږ کوشش کوو لګیو او الله تعالی دې چې موږ زرته زره دا ګراوند چې دا د لوی کوتل خلکو ته یو تفاور کوي چې موږ سره جنګرو کې هم ګراوند شته دی سره مې باډا کې هم لګیا دی شروع دی اوس موجوده حالات کې باندې کار بند دی او موږ چې څنګه زیات لوغاری دي هغه موږ ته د لوی کوتل ناراضي هغه د کرکټ کلاریان دي هغه د فوټبال دي او هغه د والیبال دي او هغه د اتلتیکس دي هغه ټول لکه دا داسې سیمه ده د لوی کوتل چې دې کې دا الله په خبر سره ډېر زرخیر ده د سپورټ او د هلو د حوالې سره که شاعران دي که ادیبان دي او که لوغاړ دي نو هغه موږ ته لوی کوتل نه ملوي
اوریدونکو که ستاسو هم څه خبره ای او د مشال لیډیو دا غږ ستاسو تر غوږونو در رسي او په قبایلي سیمو کې ای او لوبغاړي ای یا د لوبې کول غواړي یا تاسو په سیمو کې د لوبو په اړه څه مسلې دي ستونزې دي موږ سره په دې خبرونه کې فیصل جمیل شاه صاحب چې د قبایلي سیمو د سپورټس ډایرکټریټ مشر دی هغه مرا سره دی او ایران افریدي صاحب دی را سره نو تاسو هم کولای شئ چې موږ نه په دې ټلیفوني نمبر ووم دا اوس د پښتنې کولای شئ
د مشال رادیو ژوندې یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
په ټلیفون خبرې وکړي.
ایران افریدی سے پختنه دادا چې څنګه چې فیصل جمیل صاحب ویل چې دغل تک ست تنازه ده نو د خلکو منځ کې دا تنازه هم د لوبغاړو تسهیلاتونو ورکولو کې خړ نه غنی تاسو
نه جی تنازه خو نو ما ورته وی چې تاتار ګرون چې کومو کنه پاتې صرف
درینچونو مساله وا کنه دغه نه دی بیا اوس بل ایریا مو کړو مو مخک خبره کړو فیصل جمیل صاحب چې کومه دا فوټبال ټورنمنت نام راغله کرکټ نام راغله او خالي چې بس راشي وای چې تاسو مونږ ته ځای وخاو او کدا چې کور په کور ته پښتنه کی چې یار راشي مونږ له ځای راکی نو دا به تر قیامت پرې دا څه کوم ونه شي پوه شو حکومت په وای چې په دوه کې مونږ ورته ځای وخاو چې دوه کې ګون کوي حکومت وای چې زه په دوه کې ګون جوړم بس بیا چا ځای هغه تاسو مو له خپل راشي ګون مو کې جوړ شي تاسو
فیصل جمیل شاه صاحب په قبایلی سیمو کې په ټولو قبایلی سیمو کې کله چې تاسو د ګراوند د پاره ځمکه خوخوي یا ګراوند جوړوي د لوبو میدان جوړوي نو داغه پروسس څه دی
هغه پاس دا دی چې مونږه چونکی د حکومت طرفنا هلته یو پولیټیکل ایجنټ مقرر دی مونږه پولیټیکل ایجنټ سره ته خوښ شو چې بای دا چې مونږ سره یو سکیم راغلی دی تاسو د باندې کې مونږ ته ځمکه راکې دا پولیټیکل ایجنټ سره په چونکی هغه دا هغه د علاقې نه هغه سیمې نه زیات خبر دی هغه مونږ ته ځمکه وښیي دوه درې چې بای دا ځمکه ده دا ځمکه ده دا ځمکه ده مونږ ورته وایو چې بای بیا مونږ یو زموږ د ډایرکټ سکرټری ټیم لا شي هغه د هغه ځای جایزه والی چې موږ دا ګورو چې ګراوند چې دی هغه آبادې سره نږدې دي سکول کالج سره نږدې دي دا شانتې سړک سره چې هم نږدې دي لکه مطلب موږ غواړو چې مکسیمم زیات زیات مالکان چې دي او خلک چې دي عوام هغه د هغې نه استفاده حاصل کړي د هغې نه فرش دی بیا موږ خپل حکومت پی ایس ایف ته پولیټیکل جنسن ته ریکمنډیشن ورکړو او هغه ځمکه بیا هغوی د خلکو نه والي په پیسو باندې او بیا چې دی نو هغې استعمال ہر قسم ادارہ ابھی تو وہی چبئی تھا سپر بار کے چار ور کے کا وہ اشتہار ور کی اور پدی باد بیا تر شانتی کار شروع شی
فیصل صاحب مونږ سره یو اوریدون کې دی د کورم د کورم قبایلی سیمه نه محمد الیاس صاحب دیسه پختنه لري محمد الیاس صاحب ستړي مشه یو خپل پختنه وکي
دغه مشه څنګه تاسو ماشاله جو ټولو ته هم کران ته ما سلام دی
وعلیکم السلام
او دغه خبره چې مونږ ته یو پرشینار ته ګران منظور شو هغه د مونږ ساده تر غره او دلته مشران ته زمګه نور کول بیا غ پرشینار ته لاړالو او دویم کمپلیکس ګران حکومت دی هغه افتتاح شی او ساده کې اوسه پر تقریبا کاری پنه دي شروع کړي چې نن کار شروع کوو سبا کار شروع کوو خو سه پر تقریبا کاری پنه دي شروع کوم خپل تا ګران کې گیم کوو ګران ډیر خراب دي نه کني بلکان حکومت دی هغه ډیر خصوص سره گیم کې دلته ګران وغه دي مجبوری دی وژنه تا ګران شتانه دي
محمد الیاس صاحب دا ګراوند کم ځای کې دی هغه صحیح نوم کوم واغست
دا دی سدی پاسا های سکول ګران حکومت دی دا مرکز سر نږدې دی او دا ځای کې دا خراب دي بل مونږ ته کالج ډیګری کالج دی هغه ورسته منظور شوی دی خو هغه بنیو سه پر کار شونه دي کې ویل نن به کې بجٹ وجی سوا کی وہ سفر کار شروع کی تقریباً یو کال وشو بیا بس لگویل تا تب گرانٹ جڑی
محمد الیاس صاحب ډیر مننه فیصل صاحب دا پختنه مو اوره دا مرګره دا کور می قبایلی سیمینا وای چی یو
زلک دا الیاس صاحب تزی کو اصل کے دی وای کنا چې ګراوند منظور شو سدې ته لاړو بارشدار ته زما په علم کې دا خبره نشته دی ممکنه دا پته یې نو بهرحال دا خبره نشته زما په علم کې او زموږ په کتابونو کې او زموږ په فایلونو کې زما خبره دا ده چې اوس چې دی یو دوی لپاره مونږ یو ګراوند منظور کړو هغه باندې بیا کشاله شروع شوه دا دی چې وایي چې ګورنمنټ کالج سره هغه د مونږ په خوښه ولې چې هغه ډېر لوی ایریا ده او مونږ دا خیال چې دا به که موږ افغان پټان سولوتون زیاتو دا یو ډېر لوی کمپلیکس جوړو یا هی کې هر څه خپل یو دلچسپي هغه کې څه خلکو داسې ورانه شروع کو چې دا ګراوند راوستو جندلی وو ته وایي د دې ځای دی هلته کې راوستو یا ما ته د علاقې مشران رالو نو ما ورته ما نه جی دا سلنې ما دا تاسو دا خبره چې دی دی باندې موږ پورا جګړه کوو موږ په ځان پوي ولې چې دا ګراوند چې کوم فخر دی دا یو ډېر خزه کې دی او د دې چې سولوشنم ډیر جاتی نو اته کې موږ خامخا جوړو او بهرحال خبره مختصر کوم چې ا ګراوند چې اوس هغه دی چې کوم دی کې لاس وی اته کې موږ جوړ کو لګیا دی او بل دی چې کوم باندې خلک وکړه او خلک نو موږ دا ګراوند چې هغه واسو او اوس چې نو موږ په هغه دی کې لګیا یو ا ګراوند جوړو اخبارونو کې کتا سو کرے د دې ټینډر شوه دی او ان شاء الله لګیا دی چې باندې وکړ شروع شي او دې نو دوه کې
فیصل جمیل صاحب موږ خبره کوو د موږ په مخه راضی چې د قبایلی سیمونه نارینه چې کوم لوبغاړي دی راضی لکه شاهد افریدی غټ نوم دی ریاض افریدی د کرکټ غټ نوم دی عتیک شینوار غټ نوم دی خو دغلته کې د ښځو یا د زنانو د پیغلو په لوبو کې څومره ونډه ده او څومره برخه ده
فاتح سکری پروگرام ڈرا مننا بما چاہوئی منگتا سیدھے دی کال کی منگ اشپگ ٹورنامنٹ اوکڑ چپائی کی والی بال دے آئے کی باسکٹ بال دے پائی کی ایتھلیٹکس ہو کرکٹ ہو فاتح پر تاریخ کی مقدم کی منگا دے اتوشتم انوشتم درشم دسمبر کا منگا زرانو لوگ روکڑے آگاہ ڈیر جاتی مطلب ہے چی زرانو استاد دا مشال لے دیو نمائندم پکیو آگوی چی دے دا معشومانو بچو چی دے آگوی چی کم دا خوشحالے اظہار اکلو ناغذ صاحب تا پا الفاظ کنشن ویل چی منگا دا یو کیت خانینا یو جر خانینا رو تو ولی چی دا لوگو حق چی دے آگا کسن دا علکانو تا یا سرو تا دینا دا شاپی زرانو تا ہم دے آگا ہم دا منگا اولاد دے دا منگا بچی دی دا منگا خوان دی دا منگا مین دی آگو تا ہم دا کسن دے دو زمان دا لینا مقصد دا دے چی منگا مختلف کے زنانوں ٹورنامنٹ کو دا یو ایس اے پروگرام لان دے اور آگا دیر کامیاب ہو اور ان شاء اللہ منگا اس دوبارہ با زدرے میں شباب یو بل ٹورنامنٹ کو جو زنانو بڑے جمع کامیابی ایسے ایسا اور بڑے کے منگ سرا کرکٹ پروگرام دیر جات مست کھڑے ہوگی
اور دن کو منگ سرا دا محال دا ٹیلی فون دلال مرگرے شوے دے دا قبائلی سیمو دا اولمپک دا ادارے مشر شاہد شینواری سے پروگرام کی ورتار کلے ویم شینواری سے خیر آگے
خیر اسے ڈیرا مہربانی سال ضرور
عزت مند سے شینواری سے دا قبائلی سے مو دا اولمپک دا چی دارا و دا ڈیرو مدونا و دا دوی سمودا مخ کے ما پیو پروگرام کرے و مشال لیڈیو لا چی دیتا پا دا پاکستان پا اولمپک سویشن کی پلینگ رائٹس نو لکہ دا دی کلاریانو تا دی بورت لگا ابزر ور دا تبسرنگار پا توگا با دا دی پا میٹنگونو کی کناستا خوبیا چی کل مشال لیڈیو پروگرامو کو دوی تا اس پلینگ رائٹس ملو شوی دی کدا دی پاڑا سو وائی لگ
اس کو پرمننٹ افیلیشن فائٹا اولمپکس تا ملا شو دے دا پاکستان اولمپک سرا یو ایسا او گنل شو دا د تلور سپیت کال بعد دا شاید جوړ شو پاکستان اولمپکس ځان سرا یو خپل ایسا جوړ کړه دین مخ یا تلور سپیت کال چې دا د زمون فائټ لوبغاړو کوم لوب کولا کوم شی کولو لا د خیبر پختونخوا له به کولو لیا به پنجاب له به کولو لیا به د ممدی فائټ پاغه باندې خو صرف پلینگ رائډ بو رائټ اپ اولټ حق دوی سره نو نو دا زمونږ د فاټی د پاره ډیر زیاته د غټه د فخر خبره ده او د زمونږ پلیرانو پاره چې دا زمونږ کوم اوس نیشنل گیمز کیږي یا نیشنل چمپینشپ کیږي نو دې به د فاټی خپل یو دستې لکه څنګه چې دا څلور پراوینس یو لوبه کوي په نیشنل سطح باندې یا پراوینشل سطح باندې نو فاټی به مخکې چې هر څنګه پرفارمنس ورکول هر څنګه کارګردګي به ورکوله هغه به لیا د خیبر پختونخوا له او لیا به د فاټی خپل یو دسته لاړه چې هغه به په دې اولمپکس کې نشماره ده نو هغه هیڅ کریډیټ مونږ ته نه راتلل اوس چې فائټا پلیئر که میډل اخلي که هر شی اخلي هغه به په ویکټری سټینډ باندې راځي او ټولې دنیا ته به ښکاري نو زه هم چې انشاءالله فائټا کې ښه ټیلنټ هم دی په کې پلیئران هم ښه دي فزیکلی هم فټ دي مینټلی هم فټ دي نو دا به د نیشنل لیول څه چې زه انټرنیشنل لیول باندې به هم فائټا د خپل ملک
فیصل جمیل شاہ صاحب دا قبائلی سیمو دا سمرا چی خبری منگو کی دا لوبو دا میدانونو دا سہولتونو دا کلاریانو نو تاسو سرا دمرا فنڈ شتا او پدی کی دا امریکا دا مالی دا مرستو دا اداری سمرا برخدا
جی ما او تاسو مخی وی چی زمونگا دا تاسو پتا جی سرکار در محدود وسائل وی او در محدود فنڈ وی ولی چی اگوی نورم ترجیحات وی مونگا جی در دا فاتح دا یوسی پروگرام ڈر ہوئی من نہ کہوں چاہے اسپانسرشپ رکھی اور مختلف مقابلے جس میں ماتا ہوئے سدھی کال کے منگا وہ مقابلے اکڑے والی بال منگو کو فٹ بال منگو کو باسکٹ بال منگو کو کرکٹ موکو ایتھلیٹکس موکو اور فیمل اسپورٹس موکو اور دا پاکستان بسط والے منگا فاتحسٹریشن اور فاتح اولمپک ایسوسیشن مخصوص کے آل پاکستان انڈر 19 اندر 18 جونیئر طبقہ سے بشپ کو دا ٹول جی دا فاٹر سیگریٹ پروگرام یو سیڈ لاند منتا اب اس فاٹر شکرا کرے دے اور بیارہ کی
اور دن کو دا محل منسرا دا پاکستان دا قومی فٹبال ٹیم یو لوبغاڑے اور ڈیر تکڑا دا قبائلی سیمی خیبر نا تک شنوار سے جتے ڈیر امن نکوم دا وقت دے پا پریکٹس کے دے خپل فٹبال کئی قومنگ سرا صرف راغلے دے عتیق سیب پخیر آگئی
السلام علیکم مہربانی
عتیق سیب سے مدہ مخ کے تاسو سره زما خبرې شوې تاسو ویل چې زه د پریکټس د پاره په خبر ته زمو په قبایلی سیمو کې سہولتونه نشته نو اوس څه حال دی
یار اوس مو مغه پروګرام دی زه اوس په لحاظ پلاور کې مو پریمیر لیگ شروع دی سبا میچ دی کنه او زه اوس بالکل په خبر کې ٹریننگ لپاره ما کور راستا دی چې داسې هغه نشته هم نشته دی انت کې نه داسې فوټبال کې بل موسم هم خراب دی یخنی زیاته شو
فیصل جمیل شاه صاحب مونږ سره تیک شینوار صاحب د ټلیفون په لاین دی په قبایلی سیمه خیبر کې داسې سہولتونه نشي کېدای چې داسې وتلو لوبغاړو ته سہولتونه ملو شي
حکومت چې په خپل وسایلو کې لګیا دی او اتیک صاحب چې دی کنه هغه خو یو ډېر نامور کلاوی دی یقینا د ده کوتل کے اسٹیڈیم نہیں نو دے غریب بخا بخا دے خبر تو برازی یا اسلام آباد تزی یا لاہور تزی اور جو خبردار ہے مثال جو اسٹیڈیم اور دد سے کم لو لیول دے نو آگا بچی دے سمر باہر بھی ہو آبا مطلب پریکٹس کری اور دا ملک زبانیں دیر فخر دے جمع پارٹی کب سے اور دیر پاکستان نمائندگی کی لگے
ٹولو یو جہان مننا کوما کم سے حتمن د کلوی هغه د قوم او د ملک په پرمختګ کې ډیر لاس کولای شي ما مجید بابر ته اوس اجازه راکې هر چرته چې آباد خوشاله او بریالي اوسئ